بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 12مه د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 14مه او د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 2مه نیټه ده. خوګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د کورونا کړکیچ او په اروپایي اتحادیه کې د نور در زیاتېدل نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، بیا د لهي نومونو تورنوالاندې پروګرام لرو او په آخر کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې پروګرام هم درته وړاندې کړو. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران او فرانسې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدا ټینګار وکړ. چین په افغانستان کې د امریکا په جنایتونو باندې د غور غوښتنه وکړه او د افغانستان د پنجشیر سیمې له مشرانو سره د طالبانو خبرې ناکامه شوې دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران او فرانسې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. ایران خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ژان ایو لوډریان په ټلیفوني خبرو کې د دواړخي اړیکو د سیمې او د نړۍ د تر ټولو مهمو بدلونونو په هکله د نظر تبادله وکړه. د فرانسې خارجه وزیر ژان ایو لوډریان په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ته د مبارکۍ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د پام وړ موضوعګانو په هکله د خبرو اترو او د تماسونو د ټینګولو غوښتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په دغه ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ د امریکا حکومت له اتومي تړونه په غیر قانوني ډول د وتلو او د ایران د ستر ملت پر ضد ظالمانه بایکټونو په لګولو او اروپایي هیوادونه هم د خپل عملي اقدام د نه ترسره کولو په دلیل د اوسنیو شرایطو مسؤل دي. او امریکا په وید په کامل ډول د خپلو اټومي ژمنو اجرا کولو ته ورستانه شي او پر دې اساس به د ایران اسلامي جمهوریت په هغو خبرو کې چې د ایران د خلکو د ګټو د حقوقو په تامینولو کې ښکاره نتیجې ولري ګډون وکړي. حسین امیر عبداللهیان ویل د سیمې کړکیچونه د خارجي قدرتونو د لاسوهنکو سیاستونو نتیجه ده او د ایران د 13م حکومت بهرنی سیاست له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکو ته لومړیتوب ورکوي. هماغه ډول چې د بغداد په وروستي کانفرنس کې مو ویلي وو، د سیمې ثبات ځایي او د سیمې دننه لاره چاره لري او هر ډول غیر مسؤلانه او لاسوهنکې کړچار نور سیمه نوره پسې ګډوډولی شي. د ایران او د فرانسې خارجه وزیرانو دغه راز د افغانستان د حالاتو په هکله هم خبرې وکړې او په دغه هیواد او سیمه کې د ثبات او د امنیت د تضمین لپاره د پراخ بنسټه حکومت جوړولو ته د ټولو ډلو د هڅولو لپاره د ملګرتیا کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د کشمیر مشهور آزادي غواړي مشر سید علي ګیلاني وفات شو. زمون خبریال راپور کړی د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د حریت کانفرنس د ګوند مشر په 92 کلنۍ کې پرون وفات شو. هغه له تیر 12 کلونو راهیسې د هندوستان د حکومت لخوا په کور کې نظربند وو او څو میاشتې کېږي سخت بیمار وو. سید علی گیلانی د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی لخوا د خلکو پر ضد د ظلمونو او د سلطې پر خلاف وو. سید علی گیلانی د جمو کشمیر د جماعت اسلامي ګوند غړی وو، خو وروسته یې د حریت په نوم خپل سیاسي ګوند جوړ کړ. هغه له 1980 میلادي لسیزې څخه له پاکستان سره د کشمیر د ځای کېدا لپاره تحریک پیل کړی وو او د پارلیمان د غړي په توګه له هندوستان څخه د کشمیر سیمې د جلا کېدا غوښتنه هم کوله. د سید علی گیلانی د جنازې لمونځ به نن د کشمیر په سرینګر سیمه کې په مزار شهدا هدیرې کې وشي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د حریت کانفرنس د مشر گیلانی په مړینې سخت خفګان څرګند کړی او په هیواد کې یوه ورځ ویر اعلان کړی. محسن داوړ د ملي جمهوری غورځنګ په نوم سیاسي ګوند جوړ کړ. زمون خبريال راپور کړی د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د ملي پارلیمان غړی محسن داوړ پرون په پیښور کې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا ملي جمهوری غورځنګ په نامه د ځنګړي ګوند جوړول اعلان کړل. په هیواد کې د سیکولر د فدرالي جمهوری نظام ودا او پرمختګ د دغه ګوند هدفونه بلل شوي دي. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهوری غورځنګ په نامه دې ګوند کې یو شمېر مشهور سیاستوالان شامل دي. د ګوند په مرم نامه کې د ښځو او ځوانانو د حقوقو ترلاسه کولو لپاره د مبارزې ژمنه شوې ده. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهوری غورځنګ ګوند د اعلان دا په دسترو کې ویل شو چې په کلاتی په پریدی پر آسیاب خټاک، بشیر خان مټه، بشرا گوهر او ځینې نورو سیاستوالانو ګډون درلود. محسن داوړ له مراسم وروسته خبریالانو ته وویل ګوند به په هیواد کې د رښتینې سیکولر او جمهوري نظام لپاره کوشش وکړي چې ټولو خلکو ته د دوی حقونه ورسیږي. د پنشیر له مقامات غورځنګ سره د طالبانو خبرې ناکامه شوې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر امیر محمد متقی وویل چې په پنشیر سیمه کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د غورځنګ له مشرانو سره د دغه ډلې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره ټولې هڅې ناکامه شوې دي او اوس په دغه سیمه کې د جنګ د رامنځته کېدا امکان زیات شوی. د طالبانو دغه مهم مشر امیر محمد متقی د افغانستان د پنشیر سیمې له 200,000 اوسیدونکو وغوښتل چې د طالبانو ضد د مقاومت غورځنګ له مشرانو خپله لاره جلا کړي. امیر محمد متقی زیاده کړه مونږ نه غواړو چې د پنشیر سیمې خلک له مشکلاتو سره مخ شي یا د جنگ له کبله وکړيږي او زیاده کړه مونږ د مذهبي مشرانو د منځګړیو په وسیله ډېرې هڅې وکړې چې د پنشیر سیمې مسله د خبرو اترو له لارې حل کړو، خو له بده مرغه دغه هڅو هیڅ نتیجه ورنه کړه. د طالبانو دغه مشر امیر محمد متقی بیا وویل زمونږ ځواکونه چمتو دي چې د پنشیر مسله یو ځل او د تل لپاره حل کړي. متقی دغه راز د پنشیر سیمې اوسیدونکو ته چې اکثره یې تاجکان دي دغه تضمین ورکړ دوی ته به د افغانستان په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړي. د امیر متقی دغه خبرې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر ویلي دي چې په راتلونکي حکومت کې به د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو ته ګډون ورنکړی شي. داسې اقدام چې د پنشیر د مقاومت غورځنګ د مشرانو په حکومت کې د شاملېدا امکان له منځه وړي. طالبانو د 13 اګست میاشتې په 15 نېټه پلازمېنه کابل ونیو. پنشیر یوازینی ولایت دی چې تر اوسه د طالبانو د مخالفینو په لاس کې دی. که څه هم په ګاونډي بغلان ولایت کې هم د طالبانو د ځایي ملیشیا ډلو ترمنځ جنگ روان دی او یو شمېر کسان پکې وژل شوي هم دي. د افغانستان د پخواني جهادي کمانډان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود تر مشرۍ لاندې په زرګونو ځایي ملیشیا ځواکونه او پخواني پوځیان او ځانګړي ځواکونه د طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. خوږو اوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې کړو چې له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو د وتلو په هکله دی. دغه راپور زمون خبریال نعمت الله افغان را لیږلی دی.
د روان کال د اګست په 1 ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسل شول او له دې نیټې نه وروسته افغانستان د افغانانو لخوا د یو خپلواک هیواد په نامه یاد شو. دا ورځ په ټول افغانستان کې ولمانځل شو او خلک اوس د خوښۍ احساس کوي. په غزنی ولایت کې هم نن مختلفو ولسوالیو خلک ښار ته راغلي وو او دا د استقلال ورځ یې په ګډه سره ولمانځله. محمد د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ښار ته راغلی تر څو د جشن او خوشحالۍ له نورو افغانانو سره ولمانځي. وایي افغانستان ته مخکې روسان هم راغلي وو چې ماته یې وخوړه، او دا ځل چې امریکایان راغلي وو دوی هم ماتې وخوړه. نوموړی زیاتوي چې غربي هیوادونه نشي کولی خپله کفري پالیسي په افغانستان کې وچلوي.
ابو محمد ده غزنی ولایت دی اندړ ولسوالي اوسیدونکي. مونږ ډیر خوشحاله یو الحمدلله دلته روسان هم رالو په خپلو پلانو کې کامیاب نه سو. نو مونږ ډیر خوشحاله چې امریکایان ووتو د افغانستان پریدي چې خپل افغانان جوړ کړي. دا امریکایان او نور مثال کفري هیوادونو نشي کولای چې دلته دوی خپلې پالیسي وي د افغانستان په ولس تطبیق کړي.
له دې سره د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوي حبیب الله مجاهد هم د خوشحالۍ د څرګندولو ترڅنګ وایي چې دا د هر افغان ارمان و چې امریکایان په ډیر زلالت سره له افغانستانه وباسل شي.
ډیر د خوشحالۍ او د حمد او د شکر ځای ده چې هغه اشغالګر شل کاله مخکې په افغانستان باندې یرغل وکولای. دا یو ارمان دی ار افغان څلوکولو چې الله پاک جل جلاله دې موږ ته هغه وخت راوویني چې اشغالګر کوای په ذلت او په زلالت سره د پاک خاورې ووځي. نن الحمدلله د موږ شهیدانو وینو رنگ راولای ده. نن موږ خپل هدف ته ورسېدلو. په افغانستان کې ورور ولې ده، په افغانستان کې شریعي نظام ده، نور کفر په شکستلو الحمدلله موږ خپل هدف ته ورسېدلو.
په 2001 میلادي کال کې امریکا په افغانستان باندې یرغل وکړ چې وروسته له شلو کلونو د 2020 کال د اګست په 1 نیټه له افغانستان څخه وباسل شول، چې په دې شلو کلونو کې بې شمېره بېګناه افغانان شهیدان، یتیمان او ډېری میندې بوري شوې او بالاخره امریکایان دې ته مجبور شول چې افغانستان پرېږدي. نعمت الله افغان، تهران، رادیو غزنی.
چین د افغانستان د خارجو د وژنې په هکله د تحقیق غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د چین حکومت د افغانستان د ملکی وګړو د وژلو د جنایت په هکله د تحقیق غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وینبین په یو خبری کانفرنس کې ویل که څه هم د امریکا پوځ له افغانستانه وتلی خو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د ملکي افغانانو د وژلو په جنایت باندې باید په روښانه ډول غور وشي او د دغه وژلې عملیان باید محاکمه هم شي. هغه ویل شمیره نیوایي د 2006 میلادي کال تر لومړیو پورې د افغانستان په جنګ کې چې امریکا پیل کړی دی کابو 8,225 ملکي وګړي وژل شوي دي. امریکا په افغانستان کې په 6 کلن پوځي ماموریت کې له سختې ماتې خوړلو وروسته اوس له دغه هېواده وتښتېدله. د امریکا د 6 کلن شتون نتیجه ماتې او غمیزه ده. نوستي خبری اژانس راپور ورکړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل امریکا په تیرو شلو کلونو کې کوشش وکړ خپل مایرونه په افغانستان ور وتپي خو نتیجه یې ماتې او غمیزه وه. ولادیمیر پوتین پرون ویل د افغانستان تاریخ، کلتور، آدابو او واکمنو رسمونو ته له پام کولو پرته د دغه هېواد په خلکو باندې د خپلو مایرونو د ورتاپلو لپاره د امریکا 6 کلنه هڅه د واشنګټن لپاره ماتې او د افغانستان د خلکو لپاره غمیزه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د رامنځته شوي پیښو د دلایلو په هکله ټینګار وکړ. که چیرې کوم هیواد له بل هیواد سره د مرستې اراده لري باید په متمدن ډول دغه کار ترسره کړي او دغه کار په زور او ورتپلو سره نه کیږي. د افغانستان اکثره خال د هیواد اوسني حالات د امریکا د ماتې خوړلې سیاست له کبله ګڼي. دغه را د روسیې د خارجه وزیر مرستیال ایګور مرګولوف هم ویل لیرې ښکاري داعش ډله په اوسنیو شرایطو کې وسلې پر ځمکه کېږدوي او په افغانستان کې ترهګر ګواښ اوس هم شته. د طالبانو لخوا د افغانستان نیول لویدیځ ته سخت ګزار و. فارس خبری اژانس راپور ورکړی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل پرون په نیویارک ټایمز کې په یوې مقالې کې د افغانستان بدلونونه او د امریکا فیصلې د اروپا لپاره د ویښ کېدا غږ وبله. هغه ویل د افغانستان پیښې بوږنوونکي او موږ اروپا باید په واسمن متحد باندې د بدلېدا لپاره له ستراتیژیک اړخ څخه په امنیتي توان او د فکري او عملي توان په پراخولو پانګونه وکړو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته واورو چې د کورونا کړکېچ او په اروپایي اتحادیې کې د نور درز زیاتېدل نومېږي. په اروپا کې د ټولنیزو کړکېچونو په زیاتېدا سره بیلتون غواړي ګروهنې هم زیاتې شوې دي. د یوې نوې نظر سنجې پر اساس د کورونا کړکېچ د یورو او د کډوالو د بحران په شان د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې ژور اختلافات رامنځته کړي دي. په تیرو څو کلونو کې او په تیره بیا د کورونا وایرس په رامنځته کېدا سره په ډیرو اروپایي هیوادونو کې ټولنیز اعتراضونه زیات شوي. د اروپایي هیوادونو ډیر خارج له کورونا ساري ناروغۍ سره په مقابلې کولو او د اړتیا وړ درملو، واکسینونو او تجهیزاتو د تامینولو په هکله د اروپایي اتحادیې په سیاستونو اعتراض لري. د ډیرو اروپایي هیوادونو په تیره بیا د ختیځ او د جنوبي اروپا د هیوادونو خریز باوري دي چې د اروپا د غړو هیوادونو لپاره د کورونا واکسینونو په ویشلو او تامینولو کې عدالت نه دی رعایت شوی. څرنګه چې هنګري هیواد د اروپایي اتحادیې د چارواکو په کړچار باندې نیوکې سره له چین څخه د کورونا ضد واکسینونه وارد کړل. د هنګري خارجه وزیر پیټر سیارت وویل اروپایي کمیسیون په یوې ایډیالوژیکي او جیوپولیټیکي موضوع باندې د کورونا واکسین په بدلولو سره جدي غلطي کوي. په بل اړخ کې د اوږدې مودې لپاره د قرنطینا ټینګول، د سرحدونو تړل او د ډیرو چوټیانو په ډیرو اروپایي هیوادونو اقتصادي شرایط خراب کړي دي. د بیکارۍ د اندازې زیاتېدل، د بودیجې د ویشلو په هکله نه موافقه او د کمزورو هیوادونو د ونډې غوښتل سبب شوي دي چې په دې اړخ کې اختلافات زیات شي او د اروپایي اتحادیې متحد هویت په خطر کې پرېوځي. د اروپایي اتحادیې د ټولنیزو حقوقو او د کار د کمشنر د اعلان پر اساس د کورونا وایرس د خپرېدا په وخت کې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې 6 میلیونه کورونا له منځه تللي دي. د اروپایي هیوادونو ډیرو خارجو د کورونا وایرس په وخت کې د سختو قوانینو مالول او د پردي ازادیو له منځه تلل بللي دي او هغوی په دغه چارې اعتراض لري. د بلګې په توګه د فرانسې ډیرو خارجو د سلامتیا په پاڼې باندې چې د رستورانونو په شان عمومي ځایونو کې د شتون لپاره ضروري ده اعتراض کوي. په ځانونو اعتراضیه غونډې کړي دي. له بلې خوا د سرحدونو تړل سبب شوي دي چې د اروپایي اتحادیې په ساویه تګ راتګ کم شي او مشکلات نور هم پسې زیات شي. که څه هم د اروپایي هیوادونو د چارواکو ترمنځ په تیرو کلونو کې د کډوالو د قبلولو د سیاست په هکله اختلافات وو، خو دغه اختلافات په تیرو اونیو کې د افغانستان له بدلونو وروسته نور پسې زیات شوي دي. د سلووینیا لومړی وزیر یان زیان شاه په هغه پیغام کې چې په ټویټر انټرنیټ پاڼې خپور کړی دی، د افغانستان د کډوالو د منلو په باره کې د اروپایي هیوادونو د دریځ په اړه وویل: د افغانستان د کډوالو د موضوع په هکله د اروپایي اتحادیې د هیوادونو ترمنځ یو شان نظر نشته. دا په داسې حال کې دی چې د اروپایي اتحادیې د کورونا چارو کمشنر یالوا یوهانسن په دې زمینه کې ټینګار وکړ: موږ په داسې شرایطو کې چې د افغانستان په هکله یو هیډ کارچار ته ضرورت لرو، باید په افغانستان کې د انساني د کډوالو د امنیتي کړکېچ مخه ونیسو. د بیلابیلو موردونو په هکله په اروپایي اتحادیې کې اختلافات زیات شوي دي او له بلې خوا له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا جلا کېدل او د هغې تجربې او له انګلستان څخه د بیلیدا لپاره د شمالي ایرلینډ ټینګار او سینیا جګړې او له اروپایي اتحادیې څخه د بیلیدا لپاره د ختیځې اروپا د ځینو هیوادونو ګروهنه سبب شوي ده چې د بیلتون غوښتنې موضوع همدا اوس په جدي اندېښنې بدله شي. د اروپا د شورا په خوانی مشر ډونلډ ټوز دغه اتحادیې د سوکه دړې کېدا په هکله د خبرداری په ترڅ کې وویل: دا ډول اختلافات ممکن دي د اروپایي اتحادیې د تجزیه ویشل کېدا سبب شي، خو دغه کار به چټک نه وي. که چیرې تناقضات ختم نه شي، د اروپایي اتحادیې ختمېدل به ضروري وي. کړکېچونو شرایطو په اروپایي اتحادیې کې د بیل توغتنې لمن پراخه کړې ده او د کورونا وایرس موضوع او د دغه ناروغۍ دوام هماغه راز جدي مشکل ګڼل کېږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیر زګان اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومنې عزیزانو. اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 11 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 24 او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 2 نیټې سره سمون خوري. دوه سوه شل کاله پخوا د 1300 میلادي کال د ستمبر په 2 نیټه لګن شمیرو نښتو وروسته چې له یوې خوا د انګلستان پوځ او عثماني ځواکونو او له بلې خوا د فرانسوي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی، بالاخره فرانسویانو ماتې وخوړه او مصر یې په پوره توګه پرېښود. د ویلو ده چې له هغه وروسته چې ناپلیون د مصر ټاټوبۍ ونیوه، انګلستان چې په هغه وخت کې په پوځي او اقتصادي زمینو کې د فرانسې اصلي او ستر سیال و، خپلې ګټې په خطر ترکی لیدلې. په همدې وجه انګلستان له مصر څخه د فرانسویانو د ایستلو او د فرانسې پوځ د پرمختګ د مخنیولو لپاره له عثماني امپراتورۍ سره یو ځای شو. فرانسې ته د ناپلون له ستنېدا وروسته فرانسوي ځواکونه د هغه په نشتون کې په مصر کې ورو ورو خپل اقتدار له لاسه ورکړ او له عثمانیانو او انګریزانو د پرله پسې حملو له امله که د کمزورتیا په خاطر بالاخره له مصره وتلو ته اړ شول. یو سل یو او یا کال پخوا د 1202 هجری قمری کال د محرم په 24 نیټه یو ستر شیعه پوه حاج ملا محمد تقی از سرآبادی وفات شو. ملا محمد تقی بن محمد اسماعیل د شیعیانو له مشهورو عالمانو څخه دی. هغه په صاحب الهدایت المسترشدین مشهور له محمد تقی بن رحیم تهرانی څخه د اجتهاد اجازه ومونده او 14 کالو موده پورې د نجف اشرف او کربلای معلا عالمانو په محضر کې شاګردي وکړه. ملا محمد تقی اثر آبادی په 1201 هجری قمری کال کې چې د اثر آباد په پولو کې ګډوډۍ رامسته شوې، ناصر الدین شاه ته د پیښې د بیانولو لپاره تهران ته راغی، خو له ستنېدا مخکې هم دلته وفات شو. څلور اتیا کاله پخوا د 1910 میلادي کال د ستمبر په 2 نیټه یو فرانسوي تاریخ لیکونکی او د اولمپیک د نویو لوبو بنسټګر پیر ډی کوبرټین مړ شو. هغه په 1963 میلادي کال کې د زیږیدا او له زده کړو وروسته یې معلمۍ ته مخه کړه. کوبرټین د تاریخ په زمینه کې خپل مطالعه او د اولمپیک هغو لوبو سره علاقې ته په پام سره چې په پخوانی یونان کې ترسره کېدې د دغو لوبو په احیا کولو پسې و. په همدې وجه هغه د فرانسې له حکومته وغوښتل څو دغه لوبې بیا ترسره شي او پخپله یې د هغو لپاره دستور العمل ولیکه. کوبرټین په 1896 میلادي کال کې په فرانسې کې د اولمپیک لومړنۍ نړیواله کانګره پرانستله او په هغه کې ټینګار وکړ چې دغه لوبې د ملتونو ترمنځ د سولې او د انسان د لوړې موخې لپاره دي. له 1898 میلادي کاله د اولمپیک لوبې له نویو څانګو او قواعدو سره په رسمي توګه پیل شوې او د کوبرټین هیله پر ځای شوه. هغه تر 1925 میلادي کاله د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشري په غاړه درلوده. شپږ اویا کاله پخوا د 1945 میلادي کال د ستمبر په 2 نیټه د جاپان له قیدو شرطه پرته په تسلیمې دا سره دوهم نړیوال جنگ ختم شو. د جنگ په وروستیو کې له متفقینو ځواکونو په لاس د جاپان له پرله پسې ماتیو او د امریکا په وسیله په ناکاساکي او هیروشیما ښارونو کې له اټومي بمباري وروسته جاپان تسلیمېدو ته اړ شو. له دغې پیښې وروسته چې د جرمني له تسلیمېدا 4 میاشتې وروسته رامنځته شوه، د پوتسدام معاهده پر اساس متفقینو جاپان ونیوه او د جاپان قومندانۍ یو امریکایي جنرال میک آرتور ته وسپارله. په 1950 میلادي کال کې 940 هیوادونو له جاپان سره د سولې تړون لاسلیک کړ او یو کال وروسته جاپان بیا خپل واکمني ترلاسه کړه.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لسکم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدلی شي.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك.
دیر عزت من آوریدون کو زمو سلامونه او نیک پرزوینه ومنه عزیزانو. اوسم د الهی نمونو د پروګرام یو بل مطلب سره زفاتمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
رانو ریدون کو د الهی نومونو په سر کې یو نوم چې ډیر د پام وړ دی د ولی نوم دی چې په قران شریف کې په زلونو ذکر شوی دی. دغه مبارک نوم په 201 آیتونو کې په مختلفو ډولونو کارول شوی دی. د دغه نوم زیات کارول د ولی د اهمیت خود نه کوي. د عربو په ادبیاتو کې کله چې دوه سیزونه د یو بل تر څنګ راځي په داسې توګه چې تر منځ یې هیڅ حایل پاتې نشي د ولی لټکي کار اخیستل کیږي. دغه توری د دوه اړخیز قرابت نزدېکت او د دوستۍ بیانونکی دی. یعنی د دوه سیزونو تر منځ د فزیکی نزدېکت سره سره که اړیکې نوي موجودې نو د ولی ټکی ورته نشو کارولی. نو ولی داسې یو کس دی چې په هر ډول حالاتو کې په مستقیمه توګه او له واسطې پرته د هغه کس تر څنګ واوسي چې یې ولایت په غاړه اخیستی وي. د شعرا په مبارکه سوره کې د بنی اسرائیل د قوم په کیسه کې انسان ته د ولی دغه نزدېکت په ښکلي توګه بیان شوی دی. کله چې حضرت موسی علیه السلام د خپل قوم سره لخاره لاړ او فرعونیانو د هغوی تعقیبونې ته مخه کړه، د بنی اسرائیل قوم د نیل د سیند په لیدو سره ځان له بندون سره مخامخ ولیده. مخې ته یې د نیل څپانده سیند او شاته یې د فرعونیانو لښکرې وې چې په چټکۍ سره ورته نزدې کېدل. په همدې خاطر بنی اسرائیل قوم ځان له تباهۍ سره مخامخ ولیده. د شعرا د سورې له بیان سره سم بنی اسرائیلو حضرت موسی علیه السلام ته مخه کړه او وی ویل اوس به فرعونانو په لاس گرفتار شو. خو حضرت موسی علیه السلام د خدای پاک د ولی مبارک نوم په ټول وجود سره درکړی و. هغه حضرت په جواب کې هغوی ته وویل زما خدای تل زما تر څنګ دی، یعنی زما ولی او سرپرست له هیڅ یوې واسطې بغیر زما تر څنګ دی او لاره به راته پرانیزي. نو هغه و چې د نیل سیند د خدای په امر سره دوه ځایه شه او بنی اسرائیل ورڅخه تیر شول، خو فرعون او د هغه لښکریان د نیل په سیند کې په هلاکت ورسېدل.
عزیزانو، د دې مبارک نوم یوه معنی مالک دی. مالک داسې کس ته ویل کیږي چې د یو څیز خاوند وي او د تصرف حق هم ولري. انسان هم په ظاهر کې د زیاتو څیزونو من جمله خپل د بدن مالک دی، لیکن څرنګه چې پوهیږو دغه مالکیت حقیقي نه دی، بلکې د امانت په توګه موږ ته راکول شوي دي او په کې د تصرف حق نه لرو. د قرآن مجید ستر مفصل علامه سید حسین طباطبایی د تفسیر المیزان په کتاب کې په دې اړه لیکي: پاک خدای موږ ته ځینې ملکیتونه په واک کې ایښی دي، لیکن د هغوی ولایت یې موږ ته نه دی راکړی. په دې خاطر پاک خدای به مطلق ولی دی، هر کله چې اراده وکړي هر هغه شی چې راکړي بیرته اخلي. د مثال په توګه پاک خدای موږ ته غوږونه، سترګې او پزې راکړي دي، موږ هم د هغوی مالک یو، لیکن هر کله چې خدای وغواړي له موږ څخه یې اخلي او موږ د خدای پاک د دې مالکیت په وړاندې هیڅ واک نه لرو. نو ویل کیږي چې پاک خدای ولی، مطلق مالک او زموږ د ټولو مالک دی. د بقرې د مبارک سورې 101 آیت کې فرمایي: آیا نه یې پوهېدلی چې د آسمانونو او د مځکې حقیقي مالکیت او واک او حاکمیت خدای لره دی؟ یعنی ځکه چې پنځون، ساتنه او تدبیر او فنای ټول د هغه مبارک ذات په اراده کې دی، او تاسو لره د خدای نه بغیر هیچ او هیچ سرپرست او مرسته کوونکی نشته.
ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې مو د دې لړۍ په تیرو پروګرامونو کې اشاره کړې ده، ځینې الهي نومونه عام دي او ټول انسانان په بر کې نیسي، او ځینې نومونه بیا خاص او محدود شمیر کسان په بر کې نیسي. لکه څنګه چې مخکې مو د رحمان او رحیم په هکله خبرې وکړې، په رحمان نوم کې ټول موجودات شامل دي، چې مثال یې د اعراف د مبارکې سورې 155 آیت دی، چرته چې فرمای: رحمت ټول سیزونه په بر کې نیولې دي، په دې خاطر ټول سیزونه حتی په دښتو کې وړې ډبرې هم د خدای پاک د رحمان نوم له رحمت څخه بې برخې نه دي. خو رحیم نوم بیا مؤمنانو لره ځانګړی او خاص دی. بل مثال د رب نوم دی، چې د الهي نومونو په شمیر کې راځي. ټول عالم له ټولې پراختیا سره سره د یو روزنتون په څیر دی، چې رب العالمین پکې ټول موجودات له جماداتو، بوټو نیولې تر حیواناتو پورې تر خپلې روزنې لاندې راوستې دي. خو د خدای پاک ولی نوم هم ځانګړی، یعنی یو خاص نوم دی، لکه څرنګه چې خدای پاک د بقرې د مبارکې سورې 255 آیت کې فرمایي: زه د هر چا ولایت او سرپرستی په غاړه نه اخلم. دغه آیت کې داسې فرمایي: خدای د هغو کسانو سرپرست او ولی دی چې ایمان راوړي، هغوی له تیارو څخه د رڼا په لور بیایي. خو هغه کسان چې کافران شوي دي، د هغوی سرپرستان تاغوتیان دي، چې د هغوی له رڼا څخه د تیارو په لور بیایي. هغوی د اور اهلیت لري او د تل لپاره به پکې پاتې شي. خو د ولی د نوم د پاموړ ټکی دا دی چې ټول انسانان بې له کومې استثنا د مؤمنانو او کافرانو په ګډون له هر ډول باور سره سره او په هر مقام او مرتبه کې چې وي، که هغه د خدای پیغمبر وي او د انسانیت تر ټولو د لوړو مرتبو څخه برخور وي، او که یو داسې کس وي چې د انسانیت تر ټولو په ټیټه مرتبه کې وي، خو د ولی د مبارک نوم پورې محتاج او اړمن وي. خو هغه کسان چې په خدای ایمان نه لري د دې په ځای چې د ولی د نامې تر سرپرستۍ لاندې راشي، په خپل واک سره د خدای نه بغیر په انتخاب سره د باطلو تر ولایت او سرپرستۍ لاندې ځان ګرځوي. هغه کسان چې کافران شوي او د هغوی سرپرستان طاغوتیان دي، په زړه پورې ده چې کله څوک د خدای پاک د ولی د نامې له سرپرستۍ نه محروم شي، نو بیا سرپرستی د یو ولی په غاړه نه وي، بلکې څو باطله والیان به پرې واکمن شي او د انسانیت د ارزښتونو له مسیر څخه د سکوت په لاره به ورسره مرسته وکړي.
د ولی د نامه لپاره نورې معناوې هم بیان شوې دي. دوست او ملاتړ یا مرسته کوونکی د ولی د نامه له نورو معناو څخه دي. پاک خدای د خپلو بندگانو دوست او ملاتړ دی. په تیره بیا د خپلو پرهیزګار بندگانو کله چې خدای پاک خپلې ځانګړې مرستې خپلو ځانګړو بندگانو ته ور په برخه کوي، هغوی د اولیاء الله په عنوان مفتخر کوي. هغوی داسې کسان دي چې خدای ورسره مینه کوي او مرسته رسوي. د عراف د مبارکې سورې په 196 آیت کې راغلی: په یقین سره از ما سرپرست او مرسته کوونکی هغه خدای دی چې دغه کتاب را استولی او هغه دی چې د خپل وړو بندگانو سرپرستی کوي. البته دغه صالح خلق داسې کسان دي چې خپل د دوستی مقدمات برابر کړی دي. په بل عبارت سره هغوی د دغه ځانګړې عنوان د ترلاسه کولو لپاره خپل صلاحیت او وړتیا ښودلې ده. هغوی د الهی اوامرو په وړاندې د تسلیمېدو ترڅنګ د خپل ایمان په پیاوړي کولو غور کړی او تقوای ترلاسه کړي تر څو د صالحینو په شمیر کې راشي. په دې خاطر پاک خدای به په ډیرو آیتونو کې ځان د مؤمنانو د ولی، د پرهیزګارانو د ولی او د صالحینو د ولی په عنوان سره معرفي کړی دی.
د خدای پاک ولی نوم د هغو نومونو په شمیر کې راځي چې په قرآن کې د پیغمبر اکرم او د الهی اولیاو لپاره هم ذکر شوی دی. د مائدې د مبارکې سورې په 55 آیت کې راغلی: ستاسو سرپرست او ولی یوازې خدای او د هغه پیغمبر، او هغه دی چې ایمان یې راوړی او هغه چې لمونځ کوي او د رکوع په حالت کې وي او زکات ورکوي. البته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د اهل بیت علیهم السلام ولیتوب د خدای پاک له ولیتوب سره فرق لري. نبی اکرم او حضرت ازلی علیه السلام چې د دغه مبارک آیت د الذین آمنو مصداق دی، خپل د خدای پاک ولایت ته اړمن دي. داسې نه ده چې انسان څو ولی په عارضي توګه د یو بل تر څنګ ولري. داسې نه ده چې خدای یې بیل ولی وي او پیغمبر یې بیل او اهل بیت علیه السلام بیل ولی وي، بلکې د انسان یوازنی حقیقي ولی یوازې خدای دی. پیغمبر او معصومین د خدای د ولایت مظهر دي.
دوستانو، د خبرونې وخت په ختمېدو دی، نو اوس به لاس په دعا پورته کړو او له خدای تعالی سره به داسې مناجات او رازونی از وکړو چې خدای په هغه ورځ کې له تا څخه امان غواړم چې شتمنی او اولادونه مو په کار نه راځي او ګټه نه لري، مګر داسې یو کس چې پاک زړه یې خدای لره راوړی وي. ستا څخه امان غواړم په هغه ورځ چې ظالم خپل لاسونه په غاخوي او وایي کاشکې مې د خدای د پیغمبر لاره غوره کړې وای. ای خدایه، ای خدایا او ای خدایا ته می سروری او زدی بنده یم، آیا په بنده باندې د هغه د سرور نپرت رحم کون کیشته؟ ای خدایا ته می مالک او زدی مملوک یم، آیا په مملوک باندې د مالک پرت رحم کون کیشته؟ خدایا ای خدایا په خپل رحمت سره په ما رحم وکړه، او په خپل کرم او فضل او جود سره لما راضی شه. ای د احسان او د کرم او د امتنان خاونده، په خپل رحمت سره په ما نظر وکړه.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، په همدې ښکلې دعا سره د الهی نومونو د لړۍ د نننۍ پروګرام هم پای ته رسی. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. لا طرح گری سر د مبارزه ورس عزتمنو دوستانو، زموږ سلامونه و منی عزیزانو. وسم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې لا طرح گری سر د مبارزه د ورس په اړه د ځانګړي پروګرامونو د دریمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تیرې نیمې پیړۍ د ترهګرو پیښو تجربه د دې ښودنه کوي چې امریکا او له ترهګرۍ سره د مبارزې مدعي یو شمېر اروپایي هیوادونه له دې ښکارندې سره د خپلو ګټو پر اساس چلند کوي. د ترهګرۍ په چارو کې د هابیلیان فاونډیشن محقق سید رضا غزوینی غرابي په دې لټ کې د نمونې په توګه د منافقینو له ترهګرۍ ډلګۍ څخه د لویدیځو هیوادونو ملاتړونو ته اشاره کوي. هوایي کومه ډله چې کلونه کلونه د لویدیځو هیوادونو د ترهګرۍ په لیست کې وه، ناڅاپه له دغه لیسټه وځي، ګواکې هیڅ نه دي شوي، حتی ممکنه ده چې مالی امکانات هم ورکړی شي. تاسو وګورئ، منافقین له کلونو راسې د امریکا د خارجه وزارت د ترهګرۍ په لیست کې وو، خو دغه ډله اوس په واشنګټن کې د لابی دفتر لري. کومو بلتون غواړو ترهګرو ډلې چې په اتیم یې له شمسي لسیزې کې په خوزستان کې د پام وړ ترهګر اقدامات درلودل او لا هم د هیواد په دغه سیمه کې ورانکارو او ترهګرو اقداماتو نمنې ته لاس اچوي، هغه په هالند او ډنمارک کې په رسمي توګه دفترونه لري.
د منافقینو تور کارنامې ته یو کتنه خودنه کوي چې دغه ترهګری ډلګۍ له 1999 تر 1991 کلونو پورې د ایران د ډیرو چارواکو انقلابي ځواکونو او د مختلفو پرګنو د خلکو د وژلې پړه منلې ده. د 1968 مریز کال د چنګاش په شپږمه نیټه حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د تهران په ابوذر جماعت کې د وینا پر مهال له یوې ترهګری حمله سره مخامخ شو. له دغې پیښې یوه ورځ وروسته، یعنی د همدغه کال د چنګاش په اوومه نیټه، په یوې ترهګری چاودنې سره د ترهګرو جنایتونو یوې نوې مرحلې ته داخل شول. په دغه ورځ په تهران کې د جمهوری اسلامي ګوند د غونډو په حال کې د منافقینو لخوا پلان شوی د یوې زورورې بمچاودنې له امله د هیواد د سترې محکمې مشر آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، د هیواد د څلورو وزیرانو، دولسو مرستیال وزیرانو او د پارلمان د تقریبا دیرشو استازو په شمول له 2 اویا کسانو سره یو ځای شهید شو. دو میاشتې وروسته، یعنی د همغه کال، یعنی د 1968 لمریز کال د وږي د میاشتې په شپږمه نیټه، په یوه ترهګره چاودنه کې د ایران د هغه وخت ولسمشر محمد علی رجایی او وزیر اعظم محمد جواد باونر شهیدان کړل. دغه ترهګری ډلې په خپل رسمي خبرندوی کې د 1918 مریض کال له غبرګولې میاشتې نه تر 18 کال پورې د خپل یو کلینیک کارنامې په ریپورت کې، یعنی د وسلوالو اقداماتو د پیل په اوړمبي یو کال کې د ترورونو شمیر 12,000 کسان او په دوهم کال یعنی له 18 نه تر 28 کلونو پورې د ترورونو شمیر 2,000 تنه اعلان کړی دی. دغه تورې کارنامې وښودله چې منافقین خپل سپیرو موخو ته د رسیدلو لپاره له هیڅ جنایته مخ نه اوړي.
خواګوریدونکو، د اسرائیلو د موساد او د امریکا د سی ای د جاسوسۍ ادارو او د برېټانیا د استخباراتي سرویسونو د فعالیت مخینه د ښودنه کوي چې د هیوادونو د سیاسي شخصیتونو او پوهانو وجله هم د امریکا، اسرائیلو، سعودي عربستان او د منافقینو د ګډو هدفونو یوه برخه پاتې شوې ده. ماجی شهریاري مصطفی احمد روشن، مسعود علي محمدي او دریوش رضایی نژاد ایران هغه اټومي ساينس پوهان وو چې د دغه ترهګرو په لاس شهیدان شول. اسناد او شواهد د خودنه کوي چې دغه ترهګری ډلګې همدا شان د ایران د اټومي او دفاعي سنا د ستر پوهان ډاکټر محسن پهریزاده په ټیرور کې هم لاس لرلې. مشهور امریکایي محقق او جرنالیست سیمور هرش په هغه مقاله کې چې نیویارکر خبروان دی د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې په ایران کې زموږ سړی په نوم سره خبره کړې ده، په ډاګه کړه چې د ایران پوهانو وژل د امریکا او اسرائیلو ترمنځ یوه ګډه پروژه ده چې د منافقینو د ډلګې د کسانو په لاس اجرا کیږي. هغه د اطلاعاتي سرچینو په حواله لیکلی وو چې امریکا له ډېرې مودې مخکې راهسې د منافقینو یوه ډله غړیو ته په نیواډا صحرا کې د ټیرور او ترهګرو اقداماتو د ترسره کولو ټریننګ او روزنه ورکړې ده. دغه اسناد او شواهد د خودنه کوي چې د امریکا او د فرانسې په شان هیوادونو هدف انسان دوستانه کړچار او یا له ترهګرې سره مبارزه نه ده. په حقیقت کې په هر ځای کې چې د دوی د ګټو تقاضاوي هلته له ترهګرې څخه د خپلو ګټو په لړ کې کار اخلي.
امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو د خپلو سیاسي اهدافو لپاره ترهګری په خې او بدی ویشلې ده تر څو د خپلو ګټو په لړ کې له ترهګرو څخه ملاتړ توجیه کړي. د دغه منافقت په څیړنه کې دوه ټکي د غور وړ دي. لومړی، هغه سیاسي ماهیت او غرضي اهداف دي چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د لویدیز د ادعا په جامه کې پټ شوي دي. دغه ادعاوي په حقیقت کې د نړیوالو ارګانونو له لارې په هیوادونو کې د لاسوهنې د لارې د هوارولو لپاره یو اوزار دی. دوهم ټکی د ترهګرۍ په موضوع کې د لویدیز د دوه دولتوب آثار او پایلې دي چې په نړۍ کې له ترهګرۍ سره د اغیزناکې مبارزې د کمزوري کېدو سبب شوي دي. نن سبا هغه هیوادونه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې مدعي دي په یو تاریخي او جدي ازمایښت کې پرېوتې دي. هغوی باید د ایران د ولس په وړاندې چې 12,000 کسان د لویدیز د ملاتړ او د ترور او ترهګری قربانی شوی دی جواب ورکړي. حقیقت دا دی چې کومې ترهګری پیش یو انساني ضد جنایتونه چې په ایران کې له اسلامي انقلاب پر بریالیتوب په سیکلونو کې او بیا وروسته رامنځته شول که د امریکا یا د یو اروپایي هیواد د خلکو خلاف شوی وای نو لسګونه پریکړه لیکونه او خبرپاڼې به خپرې شوې وې او د جنایت کوونکو پر خلاف به ډول ډول بندیزونه لګېدلي وو. خو لویدیز نړۍ دلته په کېدونکو څرګندو جنایتونو باندې سترګې پټې کړې دي او خپل د بشري حقوقو په تر ټولو سترو خلاف ورزي کوونکو بدل شوي دي. حال دا چې خپلو سیاسي او غرضي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د نورو هیوادونو لپاره بیانیې صادروي، د غرب دا کارچال له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د هغوی د ادعاو د دروغجن ماهیت او د هغوی غرضي هدفونه نه ده چې د لویدیز د ترهګرۍ ضد ادعاو په جامه کې پټ شوي. هم هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه ای په یوه وینا کې وفرمایل کوم دنیا چې په دغو سپینسترګو جنایتونو باندې سترګې پټوي هغه ادعا نشي کولای چې د بشري حقوقو پلوي ده او تمه ترې نشي ساتل کېدلی چې وبتوانېږي په نړۍ کې له مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، ځکه چې په خپله د ترهګرۍ اور ته لمن وهونکي دي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې مخکې چې لا تاسو اجازه وغواړو، یادونه کوو چې تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. اول ته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور معلومات در لوستلی شي او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. ډیرو عزتمن اوریدونکو، نور له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ.